په پېښور کې د مازیګر 15 بجې شوې ودونکو د مشال ریډیو د نننۍ او نن سبا خبرونو په دې خبرنۍ خبري ګړای کې زهارون باچا در سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په سوات کې د استکونکو د ډرایور د وژنې پرسید مظاهره دوام لري. د ملګرو ملتونو مشر په افغانستان کې د جنکو د تعلیمي ادارو د پرانستو غوښتنه کړې او د امریکا ولسمشر د روس په وړاندې لکیف سره د ملاتړ ژمنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په سوات کې د امن لپاره مظاهره دوام لري. د مشال ریډیو خبريال وایي چې د منګوري په نشاط سلور لاره کې په دې مظاهره کې د استکونکو سیاسي او مدني فعالانو په ګډون په زرګونه خلکو برخه اخیستې او له حکومت غوښتنه کوي چې په سوات کې د امنیت ټینګ کړي. مظاهرې ته د پختون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین، د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز پارټي په ګډون د بیلابیلو ګوندونو غړي هم ورغلي دي. دا مظاهره لا غرست کیږي چې پرین په سوات کې یو وسلوال د سکول په یو ګاډي بری دکړو پکې ډرایور اوشل شو. د پولیسو مشر زید نواز مشال ریډیو ته ویلي داسې ښکاري چې د بریدګرو هدف ډرایور و. د تراګرې کوم انصر پکې نه دی شامل. تر اوسه چا د دې حملې ذمہواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار بیرستر محمد علی سیف په ټویټر لیکلی چې په سوات کې به د شرخوخو خلاف کارروایی کوي او د سیمې په امنیت به ایس سمجوتا نه کوي. الته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په سواد کې د سکول په ګاډي د شوې حمله غندنه کړې ده. نن په کراچۍ کې له بلاول هاوس څخه په خبر شوې بیان کې د بلاول بټو زرداری په حواله ویل شوې چې په سواد کې په شوې حمله کې د ککړو کسانو خلاف به کارروایی کوي. نن د بلوچستان په لویو ښارونو کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ ضد مظاهرې شوې دي. د کوټې پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال د صوبې د مزدورانو اتحادي مشر خان سمان مشال ریډیو ته وویل چې د ګرانۍ له وجې مزدوران زیات اغېزمن شوي او د خوړو لپاره هم پوره پیسې نه لري.
څنګه خود د مخه به 15,000 شي اخلو 15,000 تور. حکومت زمې دغه طالبات چې موږ په خوای ډیمانډو چې د څونو سره ګرانی چې دغه تنخواه وبړاوي اوس د موږ سره نیمه نیمه تنخواه کاټ کړل د سیلاب مت سیلاب خو موږ هم راغلي.
د بلوچستان حکومت د احتجاج کوونکو د دې غوښتنو په اړه لاسنه دی ویلي. خو د روان کال په بودیجه کې د ملازمینو په تنخواګانو کې د 15% اضافه اعلان کړی دی. د سولې نوبل جایزه ګټونکې د تعلیم مبارزه ملالا یوسفزی د پاکستان سیلاب ځپلو سره د همدردۍ خول لپاره له برطانیې کراچۍ ته تللې ده. چارواکو ویلي چې هغه نن د خپلې کورنۍ سره دغه ښار ته ورسېده. نوموړي به زر د ځنو سیلاب ځپلو سیمو دوره کوي. تمه کیږي چې هغه به د سیلاب ځپلو سره د امداد لپاره د خپلې خیریه ادارې ملالا فنډ لخوا د ځنو مرستو اعلان هم وکړي. په همدې حال کې د پاکستان حکومت وایي چې 6.8 میلیونه سیلاب ځپلي وګړي یې سختو مرستو ته ضرورت لري. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګیوتریش یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې افغان جینکو ته د تعلیم اجازه ورکړي. نوموړي نن د جینکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټویټر لیکلي چې دی په افغانستان کې له تعلیم څخه د جینکو د بې برخې کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. د ملګرو ملتونو مشر ویلي چې له تعلیم څخه د جینکو د محرومولو زیان نه یوازې جینکو بلکې ټول هیواد ته رسیږي. طالبانو په افغانستان له واکمنېدو وروسته د هیواد په زیاتره برخو کې له شپږم ټولګي پورته د جینکو په تعلیم بندیز لګولې خو وایي چې په دې اړه په یو پلان کار کوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره ملاتړ ته د دوام ورکولو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې روسیو ځواکونو په اوکراین خونړي هوایی بریدونه پیل کړي دي. ولسمشر بایدن دا ژمنه کړې چې له روسیې سره به د اغس لپاره حساب هم کوي چې د په وینا جنګي جرمونه او ظلمونه دي. سپینې ماڼۍ د اکتوبر په 10مه په یو بیان کې ویل چې د ولسمشر بایدن له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې د کیف په ګډون د اوکراین په بیلابیلو برخو کې د روسیې د توغندیو د بریدونو غندنه وکړه او په دې ناروا بریدونو کې له وشل شوو زخمي شوو کورنیو سره خفګان شریک کړي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. دا مهال د سواد په مرکز منګوره کې د دې سیمې د امن لپاره یو احتجاجي جلسه روانه ده چې پکې د سیاسي ګوندونو مشران او عام خلک ګډون کوي. پرون بیا په قومي اسمبلی کې د دفاع مرکزي وزیر په خپله وینا کې د خیبر پښتونخوا امنیتي حالت د اندېښنې وړ وباله. خو د دې صوبې د اعلی وزیر او سلاحکار وایي حکومت تر خپله وسه د امنیت د ټینګښت هڅه کوي.
سومره زمونږ د پولیس ته زمونږ لا انفورسمنت اداري دي ټول لګیا دي او د راهدارۍ خلاف کوم کاروایي دي غاخلي.
د جنوبي وزیرستان د بدر سیمې او مشروایي پر زیاده دي چې حکومت خپل سروې بشپړه او د تیرو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د لنګوشو کورونو مالکانو ته معاوضه ورکړي. دا سرکاري چې هلته د نو عملیاتو تیاری روان دي.
دا سروې د دغه وطن عمل کوي چې په تبیا حکومت ته پرشن غا کړای دی په دا کله چې دا نشي چې موږ دغه علاقې نه وږي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. نوریدونکو لکه چې تاسو مو ویل چې دا مهال د سوات د منګورې په نشاط چوک کې د امن لپاره احتجاجي جلسه روانه ده. موږ وخت په وخت تاسو په نننۍ خبرونو کې خپل خبريال نیاز احمد خان راوستي دي لاغه تازه معلومات غستې دي. یو وار بیا سره نیاز احمد خان راغلي دي. ستړي مشي درته وایو او که دغه جلسه خو لا هم روانه ده نو تر اوسه ورته کوم مشرانو د سیاسي ګوندونو یا د مدني ټولنې کوم مشرانو کې خبرې کړې وي؟ نیاز خان او موږ سره معلومات شریک کړي.
جی بچا جی بالکل د وخت په نشاط چوک کې موجود هم یم او جلسه روانه ده. د وخت چې نو د پښتون ټولنې غورځنګ مشر منظور پښتین چې دغه جلسې ته وینا کوي د امن په حواله باندې د نو وړاندې چې نو د جماعت اسلامي له خوا سرکټر مشتاق احمد هغه یې وکړه چې نو دوستا د عوامي شلګون مشر بابک صاحب بیا دغه نو دوستا ایمل ولی چې د عوامي شلګون صبای مشر دغه وینا وکړه. دغه نو وړاندې چې نو د تعلیمي یعنی د شخصي تعلیمي ادارو مشرانو هغه وینا وکړه. د سواد بار اسوسییشن مشر یعنی وکیلانو مشر چې کوي هغه وینا وکړه. د بازار د صدر رشید هغه پکې چې د خپل وینا وغالي وکړي. دغه رنګه د پاکستان پیپل پارټي د پاکستان مسلم لیگ نو نو ځای مشرانو هغه وینا غالي وکړي. تقریبا د ټولو ویناګانو یا د ټولو خبرو خپل مقصد هم دغه و چې د نن په سواد کې راځم شوې دي او په سواد کې چې په دې تیرو لندو ورځو کې کومه بدامنی تیر شوه پرون چې کومه په غولیباغ کې د سکول په ګاډي باندې په موټر باندې کوم ډزې شوې پای کې چې د ډرایور په وجه شي او بیا پای کې چې نو ماشوم یو ماشوم هم جوړ شي هغه خبره پکې وشوه. بیا دغه رنګه په سواد کې چې په تیر وخت کې 14 شوې پای باندې پاسو شو او د ټولو چې دا وختونو کې چې د حکومت ذمہواری ده هغه د صوبایي حکومت ته او مرکزی حکومت ته چې په سواد کې د امن په ځای کړی شي. دلته د امن هغه رنګ شي څنګه چې سو کال وړاندې وو او دوی چې د پکله کړه خبره وکړه. دوی چې دا هم وایي که امن ځون نشي په ځای کولی دغه د احتجاج دا سلسله لړۍ چې دا بیا روانه او دا به چې نو د نن په سپینګور او نشاط چوک لوی جلسه وشوه. دغه بیا په سواد په تحصیلو کې هم دغه جلسه یا دغه رنګ احتجاجي درنه یا د احتجاجي ناستې به چې نو کیږي او څنګه حواله باندې چې نو زبا او رزونکو دغه موږ چې په ګولې باغ کې چې کومه د پرون نه مې مرکزی روډ بند کړ شو او کومه د سکول په ګاډي په ډرایور چې مړو دغه مړ چې خو دې شو نو هغه چې نو اوس پټ کړی دی الله رکو لا وکړ شو د ځلې انتظامی دغه مقامي خلکو سره خبرې اترې وکړي او هغه سره چې زبا اور ورکو چې اف آی آر درج کړ شو دی او بردیمان به ونیول شي. هغه نو وروسته مقامي خلکو هغه مړ چې نو هغه اوس چې نو اداره نه چې هغه سپارل دی خو ورته
نیاز خان د منګورې دا جلسه چې دا تاسو خو ویل چې هغه مړې ګولیباغ والا هغې خاورو ته وسپاره خپل احتجاج ختم کړ لارم خلاصه شوه کلاو شوه. دا د منګورې کې دا وخت څومره خلک دي په دې احتجاجي جلسه کې شمېر یې اندازې تاسو لګولی شئ؟
بالکل بچا جی دی وخت به منګوره کې خپل درګلو خلک ته یا په سوالو نه دی په درګلو خلک ته ځکه چې د نشاط چوک کم چې سلول لار ده هغه تقریبا مکمل ټکه ده. باقي چې دینو د عام خلکو یعنی تګرا تګ لارم باندې د موټرو یا د ګاډو لارې هم بند کړی ده او ډیر زیات خلک ته هغه غلي دی او دغه جلسه اوري او دا تقریبا د 2 بجو نه شروع شوه ده او دا تقریبا دا دوسه دی وخت 15 بجې دي نو 3 ګنټه دا خلک دغه ولاړ دي او دغه تقریبا ووریدل وخت په وختو ناری مو لګولې ده امن لپاره د دې خلکو ته کوم چې دلته کې دغه وسم تاسو په بیک گراوند کې اوري چې را مونږ په خپل ثوره امن وړو دا د دې وګړ یاد دي توا نو دې چې نو وسم چې هغه ولاړ دي او هغه ته چې نو منظور پښتین لګیا دي خبرې اترې کوي تقریبا خلک دې ته وځي.
صحیح ډیر مننه. نیاز احمد خان ول سوات موږ ته تازه معلومات راکړل. دغه ته نشاط چوک کې احتجاجي جلسه روانه ده د سوات امن پنوم. د پاکستان کامی سملای د اکتوبر لسمی یعنی په پرونی غونډه کې د خیبر پختونخوا د امنیتی حالاتو په اړه بحث شوی دی. د دفاع وزیر خواجه محمد آصف غونډې ته ویلي چې په صوبه کې ناامنی خپره شوې او د هغې صوبې حکومت یې د مخنیوي ذمهوار دی. په غونډه کې نورو سیاستوالو هم د صوبې پر امنیتي حالت اندېښنه ښوولې او ویلي چې په دې اړه باید د وفاقي صوبایي او امنیتي چارواکو پوښتنې وشي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر پر لسمه لکه څنګه چې موږ تاسو ته وویل د سوات په چارباغ کې د ماشومانو د سکول پر یوه ګاډي په ډزو کې د ګاډي ډرایور ووژل شو. د خیبر پختونخوا حکومت په بیا بیا ویلي چې حالات په کنټرول کې دي او هیڅ چا ته به د هغو د خرابولو اجازه ور نه کړي. تفصیل د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف غوښتنه کړې چې د خیبر پختونخوا د حالاتو په اړه دی په پارلمان کې بحث وشي. نوموړي د اکتوبر په لسمه په اسمبلی کې د وینا په وخت وویل چې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ د مخنیوي ذمهواري د صوبایي حکومت په غاړه ده چې په وینا یې په دې کار کې ناکامه شوي. په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت دی. د دغه ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د پاکستان په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د ائتلافي حکومت په خلاف جلسې کوي. خواجه آصف ادعا وکړه چې د خیبر پختونخوا حکومت د خلکو د امنیت کار پریخي او لومړیتوب یې د تحریک انصاف مشر عمران خان سیاسي فعالیتونو لپاره د سهولتونو برابرولو ته ګرځولي. نوموړي زیاته کړه چې د امنیت ساتل لومړی د صوبایي حکومت مسؤلیت دی او که هغوی یې پوره نه کړي نو بیا د امنیتي ځواکونو مسؤلیت دی.
هلته شپه ورځ وارداتونه روان دي. په خیبر پختونخوا کې په مکمله توګه ګډوډي ده او هیڅ قانون او نظم نشته. په داسې صورت کې هغه یعنی عمران خان غواړي چې د هغه په خبره چې اقتدار د عدم اعتماد تحریک له لارې ورڅخه اخیستل شوی ورته دې واپس ملو شي. خو دا وخت د پارلمان توجه باید چې د خیبر پختونخوا پر حالاتو مرکوز وي. دا اور چې هلته د دوی د لاپروایۍ له امله لګول شوی دی او یا قصدن لګول شوی دی چرته نورو سیمو ته خپور نشي دا بلری نه وي. له دې حالاتو نه مخکې مونږ کتلې دي. زما په فکر په دې حالاتو اسمبلی باید په یوه مشخصه نیټه کینی او بحث ور باندې وکړي چې هلته څه روان دي.
خو د خیبر پختونخوا حکومت په بیا بیا ویلي چې امنیتي ځواکونه بیدار دي او حالات په ډېر خرابېدو ته نه پرېږدي. د اکتوبر په لسمه د پاکستان په سینېټ کې د بحث په وخت د خیبر پختونخوا په امنیت خبرې شوې دي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان د اکتوبر په لسمه د دې بحث په وخت غوښتنه وکړه چې صوبایي وفاقي او د امنیتي ادارو چارواکي دې ور وغوښتل شي او لاغوی دې پوښتنه وشي چې حالات ولې دومره خراب شول. د نوموړي له وینا وروسته د سینیټ چیرمن امر وکړ چې دا موضوع اړوند کمیټه ته وړاندې کوي او هغوی به پرې مخکې خبرې وکړي. په همدغه ورځ په پارلمان کې د وزیرستان د خلکو استازي او ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ د اکتوبر په لسمه په اسمبلی کې د وینا په وخت غوښتنه وکړه چې ریاست په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ مخ په زیاتېدونکې پیښې جدي واخلي او په پاکستان کې د په دې بحث وشي چې حالات بیا ولې خرابېږي. نوموړي ادعا وکړه چې تحریک طالبان پاکستان د صوبې د بېلابېلو ضلعو لپاره ګورنران ټاکلي دي. داوړ خبرداری ورکړ چې که په دغه حالت سترګې پټول جاري وساتل شي نو وسلوال به لا نور قوي او د ترهګرو حملو مخنیوی ناممکن شي. د پارلمان یو بل غړي او له تحریک انصاف جلا شوی سیاستوال نور عالم خان هم ورته خبرې وکړې او غوښتنه وکړه چې د پاکستان رسنۍ او پارلمان دې د خیبر پختونخوا خرابو امنیتي حالاتو ته پاملرنه وکړي او پرېنږدي چې وسلوال هلته بیا دومره قوي شي چې وروسته په شا تمبول سخت شي. خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په سوات کې د اکتوبر په نهمه د سکول د زده کوونکو د یو ډرایور تر وژل کېدو 207 وروسته رسنو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونه بیدار دي او بې امنی به پراخېدو ته نه پرېږدي. هغه زیاته کړه چې د سوات د پیښې په اړه د پلټنو او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو امر کړی دی.
د ملیحې امیرزاده په رپورټ کې مو اوریدل چې د پاکستان د کمی سملای په پرونی غونډه کې د دفاع مرکزي وزیر خواجه محمد آصف د خیبر پختونخوا د امنیتي حالت په اړه اندېښنه خولې ده. خو د اطلاعاتي چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاحکار محمد علي سیف د اکتوبر پر 11 مشاله ډو ته وویل د خواجه آصف بیان سیاسي دی او له لارې د خیبر د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت تورنول غواړي. له نوموړي سره زموږ همکاري ملیحې امیرزاده مرکه کړې او په سر کې تر پوښتلې چې او مرکزي وزیر به ولې غواړي چې د نامنای پیښو لپاره د اعتراض ګوته د صوبې حکومت ته ونیسي.
خیبر پختونخوا حکومت باندې الزامات دي ځکه لګي چې بل وسره شیشتنه پرفارمنس کولو لپاره نمبر 1. نمبر 2 خبره ده چې د خیبر پختونخوا حکومت څومره زمونږ وسایل دي او څومره زمونږ د پولیس دي زمونږ لا انفورسمنت ادارې دي هغه ټول لګیا دي او د خپل وس مطابق د دهشتګردۍ او ترهګرۍ خلاف کوم کاروایي دي هغه اخلي چرته یو نیمه واقعه داسې وشي نو د هغې نه دي بیا یو لویه خبره جوړه کړي او هغه خبرې نه بیا پولیټیکل پوینټ سکورینګ کوي او نوره خبره داسې ده چې د کم حده پورې د بارډر تعلق دی د بارډر د انتظام برابر کړي که نه د بارډر خو همیشه د افغانستان او د پاکستان په منځ کې شدی نو د هغې ذمه داري د وفاقي حکومت وي د فیډرل ګورنمنټ وي صرف د خیبر پختونخوا سره تعلق نشته
لکه تاسو خو د بارډر خبره وکړه که نه بیا په سوات کې که وګورو نو خلکو مظاهرې هم کړي دي دوی اندېښمن دي بیا حکومت چې دی د ټي ټي پي سره اوربند هم کړی دی او سیز فایر هم شوی دی نو څه تاسو ګڼئ د حالاتو د خرابېدو وجه څه کېدی شي
حالات یقینا حملې شوي دي بریدونه شوي دي ترهګرو مختلف واقعات شوي دي په دې وخت کې دا خبره یعنی کول چې بس حالات دومره خراب شو چې د حکومت د کنټرول نه وتل حکومت یې نشي مینج کولی زه ګڼم چې دا به بالکل بې بنیاد او غلطه خبره وي نمبر 1 خدا ده ځکه چې ټیک ده پرون په ناپولوس په سوات کې یو واقع وشوه پای کې وین باندې سکول وین باندې ډزې وشوې سره په دیر کې یو واقع وشوه چې په هغې کېم په سکول وین باندې ډزې وشوې نو د هغې چې کله بیا تحقیق وشو نو پته ولګېده چې هغه چې کومه واقعه وه هغه د دوو ګروپونو په منځ کې خپل ذاتي دښمني وه په هغې کې یو بل باندې ډزې کولې او دا وین پکې منځ کې راغی نو خبره داسې ده چې په دې کې زیات تر واقعات چې دي هغه ضروري نه ده چې هغه د ترهګرۍ په وجه باندې وي ټیک ده د ترهګرۍ واقعات هم شته زه دا نه انکار نه کوم خو ټول واقعات ډایرکټلي تړل ترهګرۍ سره دا زه ګڼم چې دا یو بالکل بې بنیاده خبره ده کوم حده پورې د ترهګرو تعلق دی نو ټي ټي پي سره بالکل د حکومت زمونږ چې دی نو خبرې روانې وې او زمونږ سره د اوربند فیصله هم شوې وه خو د هغې کې غلط فهمۍ پیدا شوې یقینا تلخي پیدا شوې ده تریخوالی راغلی دی او دې وخت کې چې کوم د ټي ټي پي یا چې کوم نور داسې طالبانو ګروپونه کوم چې د ټي ټي پي مخالف دي د هغې د طرف نه څه کاروایي شوې دي په جواب کې حکومت یا چې کوم زمونږ لا انفورسمنت ایجنسی دی هغه کاروایی کړي دي نو که دي زمونږ نه دوه کسان ویشتي دي نو مونږ ته څلور ویشتي دي مونږ خو خپل کاروایی خو پوره مضبوط را توګه باندې او په مضبوطه طریقه باندې کړی ده
ډېر داسې تنقید کیږي چې دا طالبانو سره چې کوم دا سولې خبرې کیږي یا شوې دي یا روانې دي دا هغه په ترس کې داسې یو مایده کېدل غواړي چې طالبان واپس دې سیمې ته راشي نو د هغه تنقید په جواب کې به تاسو څه وایې چې طالبان آیا واپس راتللو لپاره درس کیږي او آیا شته د طالبان په سیمه کې
طالبانو سره چې کوم مذاکرات یا د اوربند او د جنگ بندې لپاره دي او دا غي نه پس د اغي کاړه پورې چې راتلو تعلق ته پاره باندې هیڅ خبره لا په حال فیصله نه ده شوی خبري پېښې وې دي فیصله پې نه ده شوی او د خبرو دا مطلب نه لري چې مونږ اغي هم په هغه شکل کې د تحریک طالبان پاکستان په شکل کې وته اجازه ورکو راغواړو یا مونږ اغي د پاکستان کې څه علاقې ورکو دا ګوندونه خو په مونږ دا تور هم لګي چې مونږ د فاتح چې کومه قبایلي علاقه وزړه هغه ورته حواله کوو داسې هیڅ قسم خبره نشته مذاکرات روان وو لا په یو خبره هم فیصله سوای د دین نه ده شوی چې زمونږ مذاکرات به جاری وي او نور داسې هیڅ قسم خبره چې نو هغه نه فیصله شوی ده او نه به ورته د پاکستان چاته هم کاغه تحریک طالبان پاکستانی او بل څو ګروپ چاته به هم د اجازه نه ورکړي کیږي چې هغه د پاکستان په خوره باندې د پاکستان د آئین او د قانون خلاف دلته کې کاروایي وو
د خیبر پختونخوا د امنیتي حالت په اړه مو د دې صوبې د اعلی وزیر له سلاکار محمد علي سیف سره د ملیح امیرزاده مرکه اوریده
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی ال شوي نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلور کې خدا نه ال کېږي
دا نه وی کول او دا قام په دې پیول د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاکرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگ نہ مرو کز امنگ بچی مری دا بیو گارے دا لاسا یا دا لوگ لاسا نو دوی سر سم زمو سا غم نشتا
دا مشال ترانا لاندی دا سنی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا هم دمر آزاد دی سمر دا فوج مشر دی سمر دا پاکستان پولیس مشر دا د ترن والا خلا پنسی پور تکڑی کلاشن کو زناړې تا چولې ته دغه خلق منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږو هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه پورز د ماسوشن په درینمي او د زیارت پورز د سهار په لسکنې بجې اوریدای شي
د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دې هیواد پر استخباراتي ادارو تور لګولې چې د پکور او دفتر کې په پټه د خبرې ثبت کړي دي. نوموړي زیاته کړې د غږیزو ټوټو یا آډیو لیکس چې اوس ظاهره خبرې شوې دي او پر ټولنیز میډیا هم یو بحث د دغه لامل ګرم دی. د دې پر ضد به د عدالت تزید عمران خان د خبرې په ځواب کې د مسلم لیگ نون ګوند مرستیارې مشر مریم نواز ویلي د خپل وزیر اعظم پر مهال عمران خان د ملک د استخباراتي ادارو لخوا د ټلیفوني خبرو د ثبت د موضوع دفاع کړې وه. د چارو ځینې پوهان بیا وایي د لوړپوړو چارواکو خبرې د هغوی له اجازې پرته ثبتول او وروسته د سیاسي ګټو لپاره کارول جمهوري ادارو او په ټوله کې حکومتي نظام ته تاوان رسوي. د شانواز ترغزي رپورټ اورو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دی به د آډیو لیکس په ضد عدالت ته ځي. نوموړی زیاتوي چې استخباراتي ادارو د دوی ټلیفونونه کورونه او دفترونه هم ټیپ کول تر دې چې نوکران هم ورته په بایده اخستو کوشش کړی وو. دی وای زه د دې خپلو جنسیانو نه پوښتنه کوم چې ستاسو اوس صرف دا کار پاتې دی چې د خپلو خلکو جاسوسي وکړي. آیا ستاسو اوس دا کار پاتې دی چې دا ماته وډې وکړي چې څوک به راولو څوک به غورځو؟ آیا د دې ملک فکر د سرښته دی او کنه؟ پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په لسمه پنډۍ کې د خپل ګوند کارکونکو ته پوینا کې دا هم ویل دي د دې خبرې د سپیناوي د پاره عدالت ته چې معلومه شي د دوی ټلیفونونه څوک ټیپ کوي او ذمہواري څوک دي او بل دا چې دا څوک دي چې د دوی غوګونه لیک او یې خوروي. نو موږ زیاته کړی دا د هغه ټولو خلکو ته ویل وړي چې کوم ټلیفونونه ټیپ کوي او د دې ګوند کارکونکو ته دراکي هم ورکوي چې تاسو خپل ځانونه بدنامه وای. پاکستان کې د ټلیفونونو ټیپ کېدل کومه نوې خبره نه ده بلکې د رپورټونو سره سم 1998 کال کې د هغه وخت سپریم کورٹ چیف جسټس سجاد علي شاه په دې خبر هم یو از خود نوټس غستیو چې د نوموړي ټلیفون استخباراتي ادارو ټیپ کاوه. تجزیه کاران وای د ملک سلامتی لپاره د یو چا ټلیفون ټیپ کول کومه بده خبره نه ده خو کبیا داسې وي چې ټیپ کون کې د خپل ګټو لپاره او د مخالفینو د غرزورو لپاره کوي نو د دې سره ملک سلامتی هم په خطر کې وي او جمهوریت ته هم نقصان جوړيږي. طارق افاق د پیښور خبريال او سیاسي تجزیه کار دی. مشال ریډیو ته وای تر دې خدا نه ده معلومه چې آډیو لیکس یا غوونه خریدو والا معاملې د استخباراتي ادارو لخوا جوړه شوی او یا که د کوم بل چا لخوا. خو تیر وختونو کې داسې کارونه یوازې استخباراتي ادارو کړی دي.
نو په تدې آډیو ټیپس کې د دغه رنګ ریکارډ کیږي او عوام تر مخې تر راځي نو تدې خلک د خلک به ایکسپوز کیږي. یقینا په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې را د دې بنیادی مقصد هم دغه دی چې را زموږ جمهوریت اقدار چې کوم دي دا کمزوري کې زموږ د جمهوریت راځي کوم سیاسي شخصیت دي دا بدنام کی زمون دا کم جمهوری سسٹم دے دیتا نقصان ورسی او پدی کی جکے دے یو خبر اپلم دا چی دغ آگیو ٹیپس نا چی کم دے کنا اگا چی کم دا زمون دا سیاست دانانو اگا دا پولو فیل تزاد دے نو اگم مخیط رازی
دا عمران خان لخوا پا خوفیہ دارو دا ٹیلیفون نو ٹیپولو دا تور ارستو دا پاکستان مسلم لیگ نواز دلی مرستیالی مشری مریم نواز هم خپل غبرگون خودلے د ټوئیټر د لارې د اکتوبر په لسمه لیکلي کله چې عمران خان وزیر اعظم نو د خپلو مخالفینو خبرې ریکارډول په دې جایزه ګرځولی چې دا خو د استخباراتي ادارو کار دی. نو مریم نواز پوښتنه هم کړې ده چې په تیرو وختونو کې ریکارډینګز حلالو نو اوس حرام څنګه شو؟ پاکستان کې دا څو ورځې کېږي چې د وزیر اعظم شهباز شریف او د کابینې د وزیرانو او همدا شان د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د ګوند پلویانو یا حکومتي چارواکو ترمنځ مبینه غږونه په سوشل میډیا خورېدل شروع شوي. تر اوسه د دې خبرې معلومات هیڅ یو چا هم نه دي کړي چې ګنې دغه ریکارډ شوي غږونه څوک خوروي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
اختیار
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف خبرداري ورکړې ده چې د ژمي لپاره د ګیس بندوبست نه حکومت د بندوبست نشي کولای. نو موړي د اکتوبر پر لسمه د سند په عمر کوټ کې د سند کول ماین کمپنۍ د پروژې پرانیست پر وخت خپل خبرو کې زیاته کړه چې په بهرنۍ نړۍ کې د مایا ګیس بیا ډیر لوړ شوی او ځکه نو حکومت یې پسند سي توګه نشي درآمد کولای. په ورستیو کې د پټرولیم وفاقي وزیر مصدق ملک هم ویلي چې په ملک کې د قدرتي ګیس د کمښت له وجې به حکومت په ژمي کې خلکو ته یوازې د سهار د چای او د ورځې د ډوډۍ په وختونو کې ګیس ورکوي. دا چې پاکستان ولې په پرله پسې توګه له داسې مسلو سره مخ کیږي دا به د نیاز علي په رپورټ کې وګورو.
د اکتوبر په لسمه د سن په عمرکوټ کې د سن کول ماین کمپنۍ د پروژې پرانستې په وخت وزیر اعظم وویل چې د جمی لپاره د ګیس بندوبست نشي کولی. په بهر هیوادونو کې ګیس ډیر ګران شوی دی نو موږ یې سمدستی درآمد نشو کولی.
24 ارب ډالر کی هم نے اخراجات کیے ہیں.
دی وایي چې موږ 24 ارب ډالر لګولی دي د انرژۍ د کموالي له وجې له بهر څخه انرژي راغواړو. ګیس دا وخت ډیر ګران شوی دی موږ یې نشو اخیستلی. موږ هڅې کوو چې په دې جمی کې ګیس ورکړو خو حالات ښه نه دي او تر اوسه د جمی لپاره د ګیس بندوبست نه دی شوی.
ګیس کا انتظام نه هو سکا.
وزیر اعظم شهباز شریف دا خبرې په داسې حال کې کړي چې په دې وروستیو کې د پټرولیم وزیر مصدق ملک هم ویلي وو چې په جمی کې به قدرتي ګیس ډیر کم وي او دوی هڅه کوي چې په جمی کې یوازې خلکو ته د سهار چای او د ورځې د ډوډۍ په وختونو کې ګیس ورکړي. په پاکستان کې ولې هر کال د قدرتي ګیس پیداوار کمیږي؟ حکومت ولې له جمی تک مخکی لا بهر څخه مایا ګیس یا ایل این جی ولې نه راغواړي؟ په کراچۍ کې خبریال او څېړونکو وکیل رحمان وای په نړیوال بازار کې مایا ګیس ګران دی. په پاکستان کې د ډالرو کمی دی او د تیر حکومت په څیر دی حکومت هم په وخت لګیس راغوښتو سوداګانی نه دي کړي.
د دې شورټیج غټه وجه دا ده چې حکومت د ملک کې خپل پیداوار د ملکی ضرورت مطابق دینه او د بار نه چې کم امپورټ کول او هغه امپورټ حکومت نه دي کړي. د امپورټ ولې نه دي کړي؟ د دې وجه دا ده چې انٹرنیشنل مارکیٹ کے دا گیس قیمت ډیر زیات ته ګران گیس تا پارا چې دین حکومت کا هغه فنانسینګ کولو نو ډالر به زیات پکارو. پاکستان چې کرنٹ اکاؤنٹ او تجارتی خسارہ چې دی هغه ډیر زیات دا گیس هغه شان امپورٹ نه کړو. بیا دغه ګران گیس چې دی خلکو ته دا غیر ریټ چې دین او پاغیتا پاسور کول دام ګران حکومت دا یو سټریټیجی جوړ کړی دا چې گیس چې کم شارټیج دی دا غیر مطابق هغه ته چې دین لوډ شیډنګ بکای.
د هیواد د نورو برخو ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې هم هر کال د جمی په موسم کې د ګیس نشواله د خلکو لوی استونزوي. د خیبر پختونخوا په پیښور کې د سی این جی اسوسییشن اتحادی یو غړی علمزیب خان وایي چې د حکومت په وینا د پټرول په ځای سی این جی سټیشنې لګولې وي خو اوس چې ګیس په غیر قانوني توګه بند دی نو دوی سی این جی سټیشنې هم د لاسه ورکوي.
نو کم خلک دې سره وابسته دي هغه تقریبا ډېر ټایم پورې پوره کې پی کې کې 25-30 لاکھ ترانسپورټ ګاډي کم چې مختلف اشکال کې دي دا سی این جی باندې چلے گی. نو اگر منگا 30 لاکھ کسانو خبر کو نو 30 لاکھ کسانو مطلب دادی چی 30 لاکھ خاندان تب بے روزگار شی. حکومت تا دے بارے کی سوچ پکار دے چی اگر منگا ملک پا آئین باندھے ہونا چلو لو نو کیا اس پا پیدا کی گی دے وجہ بیا با صبح خلق دخپل میں حرومیاں نو خبر کئی چی زنگا پروڈکشن زیاد دے منگا سارا گیس زیاد دے اور بیام پا منگا باندھے لوڈ شیڈنگ کئی اور حکومت دا ہوئی چی بھئی ماں گیس نہیں رہا ہوتے خوتا آئین مطابق گیس را کر ہمارا ضرورت مطابق.
بلوچستان چی پا حیواد کی تر ٹھولو زیاد قدرت تی گیس پیدا کبی خو سیدون کی وای چې د جمی لراتک مخ کی ورته گیس بند شوی دی. د کوټی یو سیدون کې قائم ایثار په دیړه مشال لیډیو ته ویل
د بلوچستان کوم صوبای دار حکومت کوټه ده په دې کې چې کوم پایپ لاینونه بچال سی دی دا د 2 انچ پایپ لاین دی کده 3 انچ دی کده 4 انچ دی دا د هغه وخت بچال سی چې کوم ټیم د کوټی آبادی 1 لک 2 لک آبادی و نن تاسو ګورئ د کوټی غا تقریبا 10 لک تقریبا آبادی ده. کوم ذخایر چې دی هغه په بلوچستان کې پیدا سی دی مګر لبد مرغه چې د دې کم اختیارات
په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو غړي او بیا حکومتي غړي همیشه په تیر حکومت دا تور پوری کوي چې د ګیس لکمای لکبلا د ستونزو ختمولو لپاره پخوانی حکومت هیڅ نه دی کړی. خو د کراچۍ پوهنتون د جیالوجي سانګې پخوانی مشره ډاکټر سیمنا صدیقی په دې اړه مشال لیډیو ته ویل چې په پاکستان کې قدرتي ګیس شته خو دغه ګیس تر اوستلو لپاره بیا په وخت یو حکومت هم عملی ګام نه دی اخیستی. د ډاکټر سیمناس په وینا د امریکي ادارې انرژي فار انفارمیشن اډمنستریشن د کال 2000 په خپل یو راپور کې ویلي وو چې پاکستان د ځمکې لاندې 115 کربا ماکف فټ ګیس لري چې تر اوسه یې د راوستلو لپاره هیڅ کار نه دی شوی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په پیښور کې د مازیګر 15:30 بجې کې دونکو دی لند خبرونه لانی سي اجمل اورو.
خیبر پختونخوا په سواد کې د من لپاره احتجاجي جلسه دوام لري. د مشال ریډیو خبري الوای چې د منګوري په نشاط سلور لارې کې په دې احتجاجي جلسه کې د ستکونکو سیاسي او مدني فعالانو په ګډون په زرګونو خلکو برخه اخیستې او له حکومت غوښتنه کوي چې په سواد کې د امنیت ټینګ کړي. دا جلسه لا غرستو کیږي چې پرون په سواد کې یو تن د سکول په یو ګاډي برید وکړ او پکې ډرایور وشل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په سواد کې د سکول په ګاډي د شوي حملې غندنه کړې ده. نن په کراچۍ کې له بلاول هاوس څخه په خپور شوي بیان کې د بلاول بټو زرداری په حواله ویل شوي چې په سواد کې په شوي حمله کې د ککړو کسانو خلاف به کاروایی کوي. نن د بلوچستان په لویو ښارونو کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ ضد مظاهرې شوې دي. د کوټې پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال د صوبې د مزدورانو اتحادیې مشر خان سمان مشال ریډیو ته وویل چې د ګرانۍ له وجې مزدوران زیات اغېزمن شوي او د خوړو لپاره هم پوره پیسې نه لري. هلته د بلوچستان حکومت د احتجاج کوونکو د دې غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي، خو د روان کال په بودیجه کې د ملازمینو په تنخواګانو کې د 15% اضافه اعلان کړې وه. د سولې نوبل جایزه ګټونکې د تعلیم مبارزه ملالہ یوسفزئی د پاکستان سیلاب ځپلو سره د همدردۍ خبرو لپاره له برتانیې کراچۍ ته تللې ده. چارواکو ویلي چې هغه نن د خپلې کورنۍ سره د ښار ته ورسېده او نوموړی وزیر د ځینو سیلاب ځپلو سیمو دوره کوي. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې افغان جنکو ته د تعلیم اجازه ورکړي. نوموړي نن د ماشومانو جنکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټویټر لیکلي چې دی په افغانستان کې له تعلیم څخه د جنکو د بې برخې کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی او د امریکا ولسمشر جو بایډن له اوکراین سره ملاتړ ته د دوام ورکولو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې روسیو ځواکونو په اوکراین خونړي هوایي بریدونه پیل کړي دي.
د مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع. د بلوچستان د مزدورانو اتحادیې بلوچستان لیبر فیډریشن په هیواد کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ پر ضد د کوټې په شمول د دې صوبې په یو شمېر نورو ځایونو کې احتجاجي مظاهرې او لاریونونه کړي دي. دوی حکومت غوښتي چې نه یوازې ګرانۍ کنټرول کړي بلکې د سرکاري ملازمینو تنخواګانې هم زیاتې کړي. د مزدورانو د غوښتنو په ځواب کې د بلوچستان حکومت تر اوسه څه نه دي ویلي. البته د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار په وروستیو کې ویلي چې د ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپۍ قدر په حقیقت راغلی او هیله شته چې ورسره ګرانی هم یو څه کم شي. د ایوب ترین رپورټ ورو
په کوټ کې د مزدورانو یو احتجاجي لاریون د ریلوي سټیشن څخه راوتلی او د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته د کوټ پرس کلب او مخ ته په یو مظاهره کې بدل شوی دی. چیرې چې د مظاهره برخوالو د خپل غوښتنو په حق کې صدا شوار نور کول تمزری څخه په خپل وینا کې زیاتره وینا کوونکو وویل چې په ملک کې د ګرانۍ لامل غریب او مزدور طبقه زیاته تر اغیز لاندې راغلی ده. د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د مزدورانو د اتحادیې مشر خان زمان وویل چې د ګرانۍ له وجې خلک پر دوه وخته ډوډۍ میندلو باندې دا وخت ایران پاتې دي.
مهنګایي دونه څو چې هم سړی یو تنخوادار یو غریب سړی گزاره ډېره مشکله ده. نو دا بغیر د صوبه کې زموږ مظاهره دي د مهنګایي خلاف. مهنګایي خو دا زموږ د مخه 15,000 شي اخس 15,000 ته ورسه. نو یو څه درې مهنګایي سوال دا وایا نه دي ګران شو بجلی دي ګران شو ګیس دي ګران شو هم د خوراک شي ګران اوس خو انسان ځوان ته روانګم ډېر لوی مشکله خبره دي.
پر دې محل مچ کله په مظاهره کې ناس د واړه کریډ د جن ملازمینو سره خبرې وکړي نو هغه هم د ګرانۍ څخه سر ټکاوي او څه داسې
جوڑی ما جوڑی بڑی مور میں شوگر دوا مطلب ڈیر مشکلات
خود بلوچستان مشر سید محیب اللہ غرشم وائی بلی زیاتی لیکن د ملازمینو تنخواګانې پر هغه ځای ولاړې دي.
دلته په ملک کې مهنګایي په کم تناسب اړه سوګی ده او د ملازمینو چې کمی تنخواوې دي هغه د دې په برابر کې یو شی هم نه دي او د حکومت بار بار وعده کړې دي لیکن د سرکاري ملازمینو و تنخوا ته دوی هیڅ کلم نه بجټ ورکوي او نه د دوی تنخوا بڑھوي او نه مهنګایي کنټرولوي.
که څه هم د دې ګرانۍ په اړه د صوبایي حکومت لخوا په اوس مهال کې څه نه دی ویل شوی، خو د پاکستان د خزانه نوی وفاقي وزیر اسحاق ډار په دې ورستیو کې په وار وار ویلي دي چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ په قدر کې د زیاتوالي څخه په ملک به ګراني تر ډېره ځایه پورې کمه سي، ځکه چې د نوموړي په وینا د ده د راتګ سره سم یې د روپۍ په مقابل کې ډالر ورځ تر بلې کښته را روان دی. نوموړي دا خبره د اکتوبر په لسمه نیټه د یوې شخصي ټي وي چینل سره په یوه مرکه کې کړې ده او ویلي دي چې په راتلونکي کې به نه یوازې روپۍ د ډالر په مقابله کې نوره ټینګه سي، بلکې د دې ښه اغېزې به د بجلی او ګیس پر قیمتونو باندې هم پرېوځي. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت د روان کال په کلیزه بودیجه کې د بلوچستان د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 15% زیاتوالی کړی و.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په کورمه کې د بشرو نور حسین کلو ترمنځ د ځمکې پر سر جګړه پیل شوې. جګړه کې تر اوسه شپږ کسان زخمیان شوي دي. د دې شخړې له وجې د سیمې حالات کړکېچن دي. ضلع انتظامیه د جګړې درولو لپاره کوښښونه کړي خو تر اوسه یې کامیابي نه ده ترلاسه کړې. د دې جګړې پر ضد په مختلفو ځایونو کې احتجاجونه هم شوي دي. تفصیل یې د طارق اورگزی په دې رپورټ کې اورو.
دا نارے د بشرو سیدون کی په پیښور کې د پریس کلب ودانې مخې ته د احتجاج په توګه وهي. دوی د نهه په ماسپخین دا مظاهره تر حقې وستلې چې په بشرو کې د ډنډرو سیدون کو له نور حسین کلی خلکو سره د ځمکې په سر نخته پیل شوه. په احتجاج کې شامل د بشرو قیوم منګل مشال لډیو ته وای ځمکې غصب کیږي خو مخې نه مستلې شي چې دغه صورتحال دوی په تشویش کې اچولي.
هر ټیم یایو اعلی او د درانو ته چې راشو د ځمکې کومه مساله دو شاملاتو دا د کوزاتی مول سره دی چې چا حقیقي غته ویر کړل شي خو بد قسمتي سره حکومت تاس نه مسنه کیږي.
په بشرو کې د نور حسین کری خلک د ډنډرو پزماکا د ملکیت داوا لري. چوربان دي د هغوی سو واره له مخالف فریق سره جګړې هم شوي. د نهې په سهار د علاقې دواړه فریقین په منځ کې یو ځل بیا جګړه تر هغې پس پیل شوه کله چې د ډنډرو پزماکا یو فریق د یوې چلول لپاره ټریکټر ور وستلو. د نور حسین کلی ملک ہدایت علی مشال لډیو ته وای کله چې مخالف فریق پر متنازع ازمکه د کر کروندې په صورت کې تجاوز کوي نو بل خو به خامخ خپل رد عمل خای.
اول تجاوز حاجی باغ جمال دوی طرف نشو دے ازمکه کې پولیس والا بالکل پرتو اور دو پری گوزمکه کې دوی روغل پټی کرل. دویم حکم دے بریق آغا حاجی مرحوم نور حسین یغو بچو به سبای وکلو څو خپل ازمکه کرلا.
دا جګړه په داسې وخت کې د فریقینو ترمنس پیل شوه چې د ګلپوره شیا سنی مشرانو د ازمکو شخړو حل په نراوستلو د ضلع انتظامی دفتر مخې ته د درنه ورکولو دڑک ورکړې. په صدا او پاړه چنار کې مدني فعالان او خلک د جګړې خلاف راوتلي ول او دای د امن خرابولو سازش بللې دي. د پاک یوت موومېنټ یا ځوانانو غورځنګ مشر پروفیسر شبیر بنگش مشال لډیو توای کله هم چې د امن خبره وشي او یا د شخړو حل راوستلو غوښتنه وکړي نو دا رقم حالاتو ته را جوړیږي.
جنگ کې فایته یو کیږي تبعی فایته یو کیږي صرف تبعی ته کمیابی رسیږي شکاس ملویگی او او کسوند چې کومې خیان دی میان دی کونډې بوره یتیمان بچون کیږي او در شکاس ملویگی نه زه په تړل لاسو داس بزا گزارش کوم ټولو کرمې ولو تمربنی و کوئی امن ته چانس ور کوئی.
بلخوا مخ په دغړه د ضلع تنظیمي مشر وسل خان خټک سره رابطه ونی ولا خو هغه خبرې نه کړې. البته یو امنیتی چارواکي نوم نه خودلو په شرط مشال لوډیو ته اول په سیمه کې د فریقینو ترمن جګړه لا هم روانه ده چې پکې تر اوسه شپږ کسان زخمیان شوي. هغه زیاته کړه کڅو هم په سیمه کې تر جګړې پس حالات کړکېچن دي او پر لارو تګ راتګ بند شوی خو بیا هم په عمومي ډول حالات تر کنټرول لاندې دي. د دې ترڅنګ د بشرو جنرال کونسلر حشمت علي مشال لډیو ته وای د سیمې په کچه سپین روبي او مشران د حکومت په سرپرستۍ کې راغون کړی شوي چې هغوی د سیمې امن یو ځل بیا د بحالېدو په تکل کې دي.
دلته انجمن حسین والا سیکرټري به مایکم رکین دي هغه دي نوستي اور کوم کرنل خالد دے آرمی کرنل سیو آغا موجود ہے ڈیفی والا پولیس کمانا پری دے آغا موجود ہے سٹرگل شروع دے مخو مختل سے دورا سبوب دے نشی خو دوالی.
بشارو سیما دا براکور میں پا حدودو کی رازی چرتا کی دا مقامی اسی دن کو ترمنس پر یوش مل زائنو تنازائی دی او حغل تا مخ کی حمر باندے خونڑی جنگو نشیوی خودش خڑو حالیے تروسا ندراوستل شوی. تاریک رکزے مشال ریڈیو پیخور.
د مشال ریډیو د چار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یو بجا،
سندرې جادوګرې
په دونیمو بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په درېنیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په څلورو بجو.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي په 2009 کې د طالب وسلوالو پر ضد د پاکستان پوسټ په عملیاتو کې د پام وړ شمېر خلکو کورونه ړنګ شوي ول، چې دوی په خبره له حکومتي ژمنو سره سره د هغو مالکانو ته پیسې لا هم نه دي ورکړل شوي. دوی په وینا د غیزمنې کورنۍ د ژوند د اړینو ضرورتونو پوره کولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر وایي د ړنګو کورونو سروې بشپړ شوي، رپورټ یې صوبایي حکومت ته تللې، خو دوی ته لا هم د غیزمنو خلکو لپاره پیسې نه دي لیږل شوي. د اشتیاق مسید رپورٹ کی تفصیل ورو.
د سویلی وزیرستان مسید سیمه اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان پوځ له طرفه د تحریک طالبان پاکستان وسلواله په خلاف د 2009 کال د رایې نجات په نوم عملیات کې د دوی د سیمه ړنګ کړي شوي کورونو معاوضه یا پاکستان حکومت ورکړي نه دو. د بدر سیمه اوسیدونکي ملک عصمت الله ویایي چې په 2019 کال کې د دوی د سیمه ړنګ کورونو سروے شوي دا خو یا حکومت دا پیسې
خبریال سعود الرحمان پدگی براکش مشال ریڈیو تا وویل.
دلی وزیرستان شو جکیم اپریشن رائد نجات نا بعد کورینا ڈانگ شوی دی نا دیگه در سروی چکیم عمال وو غرینا کورینا اولی کل عمال ویس بانچوائی مکامل خلق تا پایسی نمیلاوی جی کوری اولا چه دی کورینا تا جوڑ کن ده ده واجنا علاقه شو چکیم بودی دو عمال وی لوڑ دای جکا چه علاقه موسم ساخت وختری مشکل ته چې کور چات نه وي ته کور نه کې جوړ نو اخشیا بودی ممکن نه دو چې واه وشي په چار دو چې کین کورینا سروې حکومت لیکلې دو ته په زر نظر خال کې دا چې کینا د پیسې ورکو کې د دې په دا کورې باندې چار چوک هوري یعنی چې د جوړاول چار تشریح کو.
د سویلي وزیرستان او سې دین کې د ړنګ کورونو معاوضه غشتنه مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مخې تکشیش وا غوي وویل.
مونږ کم اکتوبر 2020 نا د 125 کلو سی ایل سی پی سروے سٹارٹ کرے وا اگے کے 120 خوشا کلی کمپلیٹ شوی دی داغی سروے شوی دا 15 کلی میکسیمم دا سیدی سی داغی سروے لا پاتے دا وغه مونگ انشاءاللہ پلین کو او امید دے چھے دے ہفتہ لس روزو کی جے کم دے مونگ پاگی مانے کار کو لکی او ابا ہم سٹارٹ شی او باقی جے کم سروے شوی دا داغی فامونا دلتا چھے کم پا ڈسٹرکٹ لیول مانے کم کاری ڈی اے سیز اغم کڑی دی سائن کڑیم دی آرمی ہم سائن کڑی زمون کم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن طرف نہ سگنیچر ہم شوی دی اور مونگا منٹس تیار کڑی پہ خبر لمبی لی دی اس چی کل خیر سرا پیچ وائز ریلیز زوشی دا پشاور نا نو مونگ تا چی سنگا چیک ملو شی مونگ با اکارڈنگ دی چی دا چا چا چیکون مونگ تا ریسیف شوی اور انشاءاللہ ڈسٹریبیوشن بای اکارڈنگ دی سٹارٹ کو اس پر 47,000 پلس یعنی 48,000 سرا نزدی زمونگ چیک سراغلی دی اور اغمونگ تقسیم کڑی دی.
دی سویلی وزرستان انتظامیہ چارواکیو پا مطابق حکومت بعد د مکمل ړنګ کور مالک تا 1,00,000 او جزوی یعنی ړنګ کور مالک تا او 1,65,000 روپۍ ورکوي. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوردن کورن د اکتوبر یو لسما د ماشومان جنو د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي. ملګری ملتونو وایي د دې ورځې د منزلو هدف ماشومان جنو ته ورپېښې ستونزې ختمول او د هغوی د حقونو په اړه عامه پوهاوی پیدا کول دي. د دې ورځې په مناسبت په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقونو فعالان وایي هلته اوس هم جنو د تعلیم او صحت په څیر بنیادي حقونه نه لري. دوی په خبره په صوبه کې لا هم 43 کاله د کم عمر جنکو د ودونو پیښې رپورټ کیږي او دا چې حکومت باید د دې مسلې د مخنیوي غم وخوري. چارواکي به دا کوي چې د جنکو د تعلیم ترڅنګ د هغوی د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي لپاره هم اقدامات پیل کړي دي. تفصیل د انیسی اجمل پر رپورټ کې.
ملګری ملتونه نن د ماشومانو جنکو نړیواله ورځ لمانځي. سږ کال د دې ورځې موضوع ده اوس وخت راغلی چې د ماشومانو جنکو حقونه عملي شي چې په نتیجه کې هغه یو ښه راتلونکی ولري. ملګری ملتونه وایي چې د دې ورځې لمانځلو مقصد یې دا دی چې جنکو ته ورپېښې ننګونې ختم کړل شي، هغه ته واک ورکړل شي او حقونه عملي شي. یا د اداره زیاتوي چې له ښځو او ماشومانو جنکو سره توپیری چلند ختمول نه یوازې بنیادی بشري حق دی، بلکې دا په مختلفو شعبو کې د پرمختیا لپاره هم ضروری ده. د نړۍ د نورو برخو په څیر په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پښتونخوا کې هم د بشري حقونو مبارزان وایي چې الته د لکانو په نسبت د ماشومانو جنکو تعلیم، صحت او نورو بنیادی ضرورتونو ته پام نه کیږي او له ماشوموالي ورسره توپیری چلند پیل شي. په سواد کې د ماشومانو د حقونو مبارزې طاهره سبا سواتی د اکتوبر په لسمه مشال ریډیو ته ویل چې له جنکو سره په ماشوموالي کې توپیری چلند په هغه کې احساس کمتري پیدا کوي.
یو خو ماشوم چې د بوایز نو هغه مونږ پرایویټ سکول ته لکه هغه باندې مونږ ښه انویسټمنټ کوو، هغه شانتي ګرلز ته بیا مونږ فوکس نه ورکو. یو ماشوم لکی او هغه خور وهی نو هغه مونږ په مینه منه کوو یا مونږ هغه ته څه نه وایو. کله چې یو ماشوم جنې هغه روډ باندې گزار کوي یا هغه ته غوسه کوي نو لکه بیا پیرنټس دا وی چې هغه دغه سیزونه بیا هغه ماشومان ته قاري.
نوموړي زیاتوي چې په اکثر سیمو کې اوسم د جنکو په کم عمرې کې ودونه وشي او لغې د خپل خوخي د ژوند کولو حق واغستل شي. په دې اړه د مردان اوسیدونکو عائشه خان چې په کم عمرې کې واده شوی وو وایي چې ډاکټر را جوړېدل یې ارمان وو، خو د واده له وجې نه یوازې تعلیم متاثر شو بلکې په صحت هم خراب اثر پریوتو.
خاندان ریسپانسیبلټی په باندې راشي، د هیلث مسلې مخډيري راشي، د هغه پرګننسي کنسیپ شي، د هغه وجود هغه شانتيلي چې څومره په باندې برډن راشي، بیا هغه نه پس هغه ماشوم سنبالول هغه هغه نه سیوا ګرانه خبره شي چې ځکه د هغه خپل آرام نه پوره کیږي نه په ماشوم څنګه ساتي یا په سره بیا خپل ټول نورې ذمہوارې صرف یو ماشوم خو نه.
په پاکستان کې ډیموګرافیک اینڈ هیلث سروے ادارې ویلي چې په دې هیواد کې په 2018 او 2023 کلونو کې 3.6% جنکې د 45 کلونو نه په کم عمر کې واده شوې دي، خو بیا د بشري حقوقو مبارزان وایي چې دا شمېرې تر دې هم زیاتې دي. د مارچ په لومړۍ نیټه اسلام آباد های کورټ تر 43 کلونو څخه د کم عمرې ودونه ناقانونه وګرځول او وفاقي حکومت ته امر وکړ چې پر دې موضوع د پارلیمانه قانون منسوخ کړي. سینیټ په 2019 کال کې د کم عمرې ودونو د مخنیوي قانوني مسوده منظوره کړې وه، خو وروسته دا بیا د سلا مشورو لپاره اسلامي نظریاتي کونسل ته واستول شوه. ملګری ملتونه وایي چې د کووید 19 وایرس وبا پر مهال د سکولونو بندېدو له وجې زیاتره ماشومان کار کولو ته اړ شوي او ځینې بیا داسې وي چې د سکولونو بیرته خلاصېدو وروسته هم یې زده کړې پیل نه کړي. په قبایلي سیلو کې خبریال ناهید اپریده هم ورته خبره کوي او وایي چې په دغو سیمو کې اوس هم زیاتره جنکې سکولونو ته نسي.
اویرنس راغلی دی تعلیم حوالی سره او کم چې دی ارلی میریجز. زمونږ چې کومه سوسایټي ده یو کلچر باونډ سوسایټي ده، کنه کاکا ماما ته ډېر مچلی وي چې بس غټه ده او څوک بس وي بیا بس زه څه کوم. یو خدای یو غربت ډېر دی، کله چې کور کې 15 ماشومان وي دوه لکان وي نو هلته بیا کمپرومایز داسې شي چې وایي چې زه جنکې دي خو بس 15 پورې وي
ملګری ملتونه وایي چې په نړۍ کې د 15 کلونو نه تر 19 کلونو پورې عمر لرونکو ارو سلورو جنکو کې یوه له تعلیمه محرومه ده، خو بیا په ارو لسو الکانو کې یو الک له تعلیمه بې برخې دي. نو له دې څرګندېږي چې سکول ته په نه تلونکو ماشومانو کې د جنکو شمېره زیاته ده. په خیبر ضلع کې د ماشومانو د حقونو مبارزه جمایمه اپریده چې له وړوکوالي یې د جنکو د حقونو لپاره مبارزه پیل کړې وایي چې د ماشومانو جنکو د حقونو په برخه کې تر ډېره پرمختګ شوی، خو باید د لړکي نور هم کار وشي.
د خپل چې کله ماشوم ما په سکول کې چې لږ دوه ځلې بمبلاس شوی وو مونږ آی ډی پی شو او ډېر ستونزو سره مونږ مخامخ، خو بیا هم مونږ خپل سټرګل دا جاري ساتلو پکار دی چې دا ورځ مو صرف سیلیبریټ کوو نه ورسره ورسره چې کوم د جینکو یا د کوم ماشومانو
د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند د صوبایي اسمبلی غړي عائشه بانو وایي چې حکومت د ماشومانو جنکو د تعلیم لپاره د وظیفو ورکولو، کمیونټي سکولونو جوړولو، په کم عمرې کې د ودونو د مخنیوي لپاره اقدامات پیل کړي دي.
زمونږ پرایورټیز چې کم دي هغه اوټ اف سکول چلډرن کې اسپیشلی چې کم دي جنکو بل شرا زیاته وه، نو دې لپاره چې کم زمونږ بجټ مختص شوی وو نو هغه 70% چې کم دي هغه د ګرلز ایجوکیشن لپاره ډیډیکیټ کړی وو. فلنګ ایریاز دین چې کوم کې ته چې نو کوشر لګ زیاته اوټ اف سکول و نو هغه ځکه موږ سټایپند ورکول شروع کړی دی، او مطلب هغه تقریبا 1500-2000 پورې هغه سټایپند ورکړی کی دې سره سره د سې ایریاز چې کوم سي کې سرکاري سکولونه نشته دا نو هغه کې دی کمیونټي سکولز انګیج کړی دی.
د 2011 کال د دسمبر په 19 مې ملګرو ملتونو پریکړه کړې و چې هر کال با د اکتوبر 11 د ماشومانو جنکو نړیوالې ورځې په توګه مانسي چې دا شان دغه حقونه ورته ورپېخې ننګونی رامخې ته کړل شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د 2022 آغا خان میوزیک نړیوال جایزې په لسو ګټونکو کې د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي زرڅانګ هم شامل ده. هغه هیله مند ده چې دا جایزه به د اقتصادي ستونزو له حلولو سره مرسته وکړي هنرمندانو ته د ښه کار لپاره ورکول کېدونکې دا جایزه $15,00,000 ده چې پر ګټونکو به په مساویانه ډول تقسیمېږي. زرڅانګ وایي تر 50 کلونو زیاته موده وشوه چې سندرې وایي خو په وروستیو کې ژوند له کړاوونو ډک پاتې شوی. د سیمې هنرمندانو یوې پښتنې سندرغاړې ته د دې نړیوال ایوارډ ورکړه ځکه مهمه بدلې چې په افغانستان کې طالبانو پر موسیقي بندیز لګولې او ګڼ هنرمندان هغه هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. زموږ د خبریال دا رپورټ ورو
د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړې زرڅانګه هغه څهره چې د 2022 کال د آغا خان موسیقي نړیواله جایزه ګټلې ده. زرڅانګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جایزې په اړه خوښي وښوده او د خپل د ژوند حال داسې بیانوي. د آغا خان موزیک ایوارډ ویب پاڼې د اکتوبر په 6 لیکلي چې سکل دا جایزه 100 کسانو ته ورکول کیږي چې یو پکې زرڅانګه هم ده. د ایوارډ مالیت $1,500,000 دی چې په 100 کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زرڅانګې ترڅنګ چې نورو کومو هنرمندانو او موسیقیارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی په هغوی کې د افغانستان داود خان سدوزی هم شته. دغه شان د هندوستان، مالی، موریتینا، اندونیزیا، بریتانیا، تانزانیا او ایران سندرغاړي هم شامل دي. دا کسان د 400 نوماندانو له منځه غوره شوي او ایوارډونه به ورته د روان کال د اکتوبر له 9 تر 13 نیټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هرو 3 کلونو کې له موسیقۍ سره تړلو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغاړی ګودرزازی وایي د زرڅانګې غږ په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري. نوموړي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شوی وای چې میرمن زرڅانګه د داسې جایزو ګټونکې شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکول کیږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا دا میرمن زرڅانګه د دې وړ وه.
شما مسوی دلی و نه دیو شینواری لونګینه د میرپنځر څنګه مشهور سندری دی. په افغانستان کې د زرڅانګ د غږ دوه تنه مینوال عمر او کریم
لاغه خان منصب مننه خو د زرڅانګ ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند له سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوی وشي او په دغه ډول ډېرو مادي او مانوي ډالیو باندې ونادر شي. پاس په باړه کې اوبه ګډې وټې ځینه شینواري لونګینه سندره چې لسګونه کلونه وړاندې ویلې ده. زه باوري یم چې لسګونه کلونه نور هم تاریخ وتي
کلونه وړاندې چې دوی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې هماغه کمپوزونه راخلی او وایي. زه شخصا د سندرو خاص علاقه مند یم.
زرڅنګ وی اتیا کلنه ده خو لا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅنګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوي و خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر بل دې اقتصادي ستونزو ووځي. د میرمن زرڅنګ په اړه په خبرو شوي او معلوماتو کې ویل شوي چې نوموړي د پښتونخوا لکه مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلی کې زیږیدلی. هغې له یو کوچي سره چې لالجان نومېده واده کړی او دوه ویشت کاله وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو. زرڅنګ د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینهوالو ته دا سندره ډالۍ کړه.
اوریدونکو د خبرونې د پای شی بی دی د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
د خیبر پختونخوا په سوات کې د من لپاره احتجاجي جلسه دوام لري. د مشال لیډیو خبريال وای چې د منګوري په نشاط سلور لاره کې په دې احتجاجي جلسه کې د زده کوونکو سیاسي او مدني فعالانو په ګډون په زرګونو خلکو برخه اخیستي او له حکومت غوښتنه کوي چې په سوات کې د امنیت ټینګ کړي. دا جلسه لاغرستو کیږي چې پرین په سوات کې یو تن د سکول په یو ګاډي برید وکړ او پکې ډرایور وشل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په سوات کې د سکول په ګاډي د شوې حملې غندنه کړې ده. نن په کراچۍ کې له بلاول هاوس څخه په خوشي بیان کې د بلاول بټو زرداری په حواله ویل شوی چې په سوات کې په شوې حمله کې د ککړو کسانو خلاف باید کاروایی کوي. نن د بلوچستان په لویو ښارونو کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ ضد مظاهرې شوې دي. د کوټې پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال د صوبې د مزدورانو اتحادیې مشر خان زمان مشال ریډیو ته وویل چې د ګرانۍ له وجې مزدوران زیات اغېزمن شوي او د خوړو لپاره هم پوره پیسې نه لري. هلته د بلوچستان حکومت د احتجاج کوونکو د دې غوښتنو په اړه لاسه نه دي ویلي خو د روان کال په بودیجه کې د ملازمینو په تنخواګانو کې د 15% اضافه اعلان کړی وه. د سولی نوبل جایزه ګټونکې د تعلیم مبارز ملالہ یوسفزئی د پاکستان سیلاب ځپلو سره د همدردۍ خبرو لپاره له برطانیې کراچۍ ته تللې ده. چارواکو ویلي چې هغه نن د خپلې کورنۍ سره دغه ښار ته ورسېده او نوموړی وزیر د ځینو سیلاب ځپلو سیمو دوره کوي. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې افغان جنکو ته د تعلیم اجازه ورکړي. نوموړي نن د ماشومانو جنکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټویټر لیکلي چې دوی په افغانستان کې له تعلیم څخه د جنکو د بې برخې کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دي. او د امریکا ولسمشر جو بایډن له اوکراین سره ملاتړ ته د دوام ورکولو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې روسیو ځواکونو په اوکراین خونړي هوایي بریدونه پیل کړي دي.
اوریدونکو د خبرونو له دې لنډې سره د مشال رادیو د نن ورځې نشست خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د دیو رادیو خبرونه واورئ. زه هارون باچا انیسا اجمل او زموږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو سټوډیو نه اجازه درنه غواړو. د خدای په نامه.